څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغانستان له ګاونډیانو دا ډاډ غواړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد د حملو لپاره ونه کاروي. په دې خپرونه کې نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، نور راپورونه او اونیز پروګرامونه لرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې قدرمنو اوریدونکو، خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د غزنی چارواکو د دوو ولسوالیو په اوږدو کې د نن سهار د واورې د اورښتونو له کبله د کابل کندهار د لوی لارې د تړل کېدو خبره تایید کړه. د کاسا زر پروژې ساختماني چارې به ډېر ژر پیل سي او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي نن په تهران کې د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني د جنازې لمانځه ادا کړه. د خبرونو تفصیل: د غزنی چارواکي وایي د دوو ولسوالیو په اوږدو کې نن سهار د واورې د اورېدو له کبله د کابل کندهار لویه لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د غزنی د والي وایان عارف نوري نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مقر او ګیران ولسوالۍ د اړوندو کې په شپږو نقطو کې د واورې زحمت له یو متر نه زیات شو او دا د دې سبب شو چې په شپږو ټکو کې دغه لار د ترافیکو پر مخ بند شي. ورې زموږ د فوایدامې او د قراردادي شرکت هڅې روانې دي په مقر ولسوالۍ کې. یوازې د زړې کمپنۍ صاحب پاته د چاغم ان شاء الله ډېر ژر به هغه خلاص شي او پاتې نورې مشینرۍ هم د ګیران ولسوالۍ په لوري باندې حرکت دی او لاره پاکوي او امید شته چې د نن ورځې تر پایه به د غزنی ولایت په اړوندو کې د کابل کندهار لاره مکمله د ترافیک پر مخ پرانیستې او خلاص وي.
شغلی نوری زیاته کړی چې اوس په دې ولایت کې هوا صافه ده او شای نور اورښتونه سي، خو لازم تدابیر ورته لري چې د لارې د بندېدو په صورت کې اړین اقدامات وسي او مسافرو ته مرستې ورسیږي. دغه راز د میدان وردګو چارواکو هم نن د دې ولایت او بامیان ترمنځ د واورې له کبله د لارې د بندېدو خبر ورکړ، خو وایي د لارې د خلاصېدو چارې روانې دي. د افغانستان د سینما مشهور لوبغاړی قادر فاروق وفات شو. قادر فاروق چې د تمثيل په ډګر کې د استادۍ رسمي لقب درلود، تیر شپه د زړه د ناروغۍ له کبله ومړ. نوموړي په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثيلي ټوټو کې رول لوبولی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د قادر فاروق مړینه د افغانستان د سینما لپاره یو ستر او نه جبرانیدونکی ځای بولي. دغه وزارت ویان صابر مومند:
په تاسف سره باید وایم چې قادر فاروق د افغانستان د سینما او تیاتر وتلې لوبغاړي له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. هغه بیګا شپه لس بجې د ترکیې په یوه روغتون کې سا ورکړې ده. نو د کورنۍ د غړو خبرې چې د قلبي تکلیف له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دمړینا د هنر او فرهنګ په برخه کې یوه لویه ضایعه بولي.
د یادونه د چیر لا تیرې ویونه راهیسې د دریم افغان ممثل او د سینما لوبغاړی دی چې د ژوند پور پرې کوي. مخکې له دې اسدالله تاجزای او واصف جلالی هم د بیلابیلو ناروغیو له کبله مړه شول. د کاسا زر پروژې ساختماني چارې به ډېر ژر پیل سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویان سیر نیکزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه کې د تجهیزاتو انتقالول او د برېښنا د ستنو نشلول شامل دي. د کاسا زر پروژې ساختماني چارې نږدې درې کاله وخت نیسي او څلورو هیوادونو ته به د برېښنا د مزو ترغزولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. ښاغلی نیکزاد زیاتوي په دغه لاره د پروژې سروې، ډیزاین، تجهیزات او پروفایل بشپړ سوی دي او همدارنګه د کاسا زر پروژې په اوږدو کې د ماینونو پاکول او د جایدادونو د تثبیت چارې هم بشپړې سوي دي. دی وایي نامنې د دې پروژې په وړاندې له لوی خنډونو شمیرل کېږي. د دې پروژې تړون څلور کاله مخکې د قرغزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان لوړ پوړو چارواکو لاسلیک کړ چې د قرغزستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږي. زموږ اخلاصه د ریډیو ری. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي نن په تهران کې د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني د جنازې لمانځه ادا کړ. د ایران دولتي ټلویزیون وښود چې لسګونه زره کسان په پلازمینه تهران کې د سلیماني جنازې ته راټول سوي ول. نوموړی د جنوري پر درېمه په عراق کې د امریکا په یوه هوایي برید کې وژل شو. قاسم سلیماني مړی به د جنوري پر اوومه یعنی سبا د هغه په زیږنځای کرمان کې خاورو ته وسپارل سي، خو کرمان ته تر رسیدو پورې د هغه جنازه په څو شهرونو کې وګرځول سوه او پلویانو یې ترناوی وکړ. د سپینې ماڼۍ په حواله د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ عراق ته د بندیزونو خبرداری ورکړی. ولسمشر ټرمپ په فلوریدا کې تر 14 ورځنۍ استوګنې وروسته پرون واشنگټن ته د تلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې موږ په عراق کې په زیاته اندازه پیسې لګولې دي او هلته فوق العاده پوځي اډه لرو چې په میلیاردونو ډالرۍ پر جوړولو لګول شوي دي. په بغداد کې د قاسم سلیمانی په بغداد کې د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د عراق پارلمان له عراق د امریکایي پوځیانو د وتلو پریکړه وکړه. د امریکا ولسمشر د دې پریکړې په غبرګون کې ویلي چې تر هغو چې موږ ته تاوان نه وي راکړل سوی له عراق څخه نه وځو. د هغه اشاره په عراق کې د امریکا پوځي اډې ته وه. ولسمشر ټرمپ دا هم وویل که تهران د سلیمانی د وژل کېدو په ځواب کې کوم اقدام وکړي، دی به د ایران پر کلتوري ساحو له حملې ډډه ونه کړي. او کرملین اعلان وکړ چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل روسیې ته د ورتلو لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین بلنه منلې ده. تمه ده میرمن مرکل د جنوري پر 11 روسیې ته ولاړ سي. کرملین نن د جنوري 16 وویل چې پوتین او مرکل به د منځني ختیځ پر حالاتو چې د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قمندان قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته لا کړکېچن سوي دي بحث وکړي. د جرمني د صدر اعظم د دفتر له دفتر هم یو خبري سوي اعلامیه د جنوري پر 11 روسیې ته د انګلا مرکل سفر تایید کړی دی. دا اعلامیه وایي دواړه مشران به په مسکو کې خبري سره وکړي. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ګاونډي هیوادونه او په تیره ایران باید ډاډ ورکړي چې له خاورې څخه به یې د افغانستان پر قلمرو د حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. د پوهنې وزارت غواړي د هیواد په معارف کې پراخ اصلاحات راولي او ښوونه او روزنه له سیاست څخه لرې وساتي. په کونړ کې لسګونه بېوزلو او یتیمو ماشومانو ته په یوه ښوونځي کې د زده کړې امکان برابر شوی.
څوک یتیمانان دي، څوک د مصریانو سره کار کوي، څوک په ټولو کې شاګردان دي، نو هغه ماشومان مونږ دلته راوستي دي.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایراني جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورزو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا له ګاونډیو هیوادونو غواړي چې خاوره د افغانستان پر ضد ونه کارول شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل نن دوشنبه ازادۍ راډیو ته ویل افغان حکومت خپل ټولو ګاونډیانو ته ډاډ ورکړی چې خاورې د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا لخوا په عراق کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی په یو هوایي حمله کې وژل شوی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال خاطر پردیس په راپور کې واورئ.
له هغې وروسته چې د تهران او واشنگټن ترمنځ د عراق له پیښې وروسته اړیکې لا ترینګلې شوې، اوس د افغانستان د ملي امنیت شورا له ایران څخه غواړي چې په افغانستان کې خپل مثبت رول د تیر په څیر وساتي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي او له ګاونډیو هیوادونو هم د ورته عمل تمه لري.
ایران ته دغه کړی چې د افغانستان خاوره به پر ضد نه کاریږي، نه بل هیواد پر ضد کاریږي. همدا ډول موږ ته وقوع لرو چې زموږ د همسایه هیوادونو خاوره هم زموږ پر خلاف باندې ونه کارول شي.
د ښاغلی فیصل په خبر افغانستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره نیکې اړیکې غواړي. له دې سره هم مهاله د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو سره د نن په افغانستان کې په ټولنیزو پاڼو کې نوموړی د ترهګریزو کړنو په ملاتړ باندې تورن شوی. اوس پوښتنه دا ده که سلیمانی د ترهګریزو کړونو په ملاتړ باندې تورن وي او په نخه کیږي، ولی پاکستانی جنرالان چې تل د ترهګریزو په ملاتړ باندې تورن وي نه په نخه کیږي. د نظامی چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل آزادی رادیو سره په خبرو کې وایي، ایرانی جنرالان که د امریکا لخوا په نخه کیږي په دې دلیل چې هغوی د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره ګواښ بلل کیږي.
کو په عراق کې کنه مستقیمه مداخله درلوده، په سوریه کې مستقیمه مداخله درلوده، او د بشار اسد د دفاع کوله، او د عراق له دولت څخه دفاع کوله، او دوی هلته شتون درلود. پاکستاني جنرالان هیڅ وخت په افغانستان کې شتون نه لري، په پټه باندې لري، داسې مشهود نه دي، چاته معلوم نه دي چې دا څوک دي، څنګه دي. نو په دې خاطر باندې دا دوه ډېر فرق سره لري.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا له لوري په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو قماندان جنرال قاسم سلیمانی په یو هوایي برید کې ووژل شو. ایران د دې پیښې څخه وروسته د سخت غچ اخیستو ګواښ وکړ، وی ویل چې په دې تړاو بغلې پاتې نشي. په ورته وخت کې بیا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په ویډیوي پیغام کې ایران ته د غچ اخیستونکو اقداماتو پر وړاندې خبرداری ورکړ. هغه ویل که ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهدافو کومه حمله وکړي، امریکا به د ایران 250 سیمې وولي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري چې د هیواد د پوهنې نظام له سیاسته لرې وساتي او پراخ مسلکي اصلاحات پکې راولي. په دې مناسبت د وزارت نن دوشنبه د مرکز او ولایتونو د پوهنې د چارواکو په ګډون یو سمپوزیم جوړ کړی چې د اصلاحاتو د سند جوړولو لپاره د سمپوزیم د ګډونوالو نظریات راټولوي. د پوهنې وزیر میرویس بلخی نن وویل که څه هم دا اصلاحات وخت ښایي وخت ونیسي، خو په پلي کېدو سره به یې پوهنه داسې افراد وروزي چې هم فرد او هم ټولنې ته ګټور وي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د هیواد د پوهنې نظام شاوخوا څلوېښت کاله د سیاستونو تر اغېز لاندې و او نور نه غواړي چې پر دغه نظام سیاست حاکم وسي. د پوهنې وزیر میرویس بلخی د دوشنبې په ورځ د مرکز او ولایتونو د پوهنې د مسؤلانو د درې ورځني سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل د هیواد د پوهنې د هر اړخیزې اصلاح لپاره هڅې تیزې شوې دي. د بوبل د دغو اصلاحاتو د سند د جوړولو لپاره تصمیم لرو چې د پوهنې د متخصصینو او مسؤولو کارکوونکو نظریات راټول او پلي کولو ته تدابیر ونیول شي.
یک سند جامع و بنیادین از اصلاحات
د ښوونې او روزنې په بیلابیلو حوزو کې داسې یو جامع او بنیادی سند جوړ کړو چې د یو لارښود په توګه د پوهنې کورنۍ ته ورکړل شي او عملي شي. له دې سره به له یو نامطلوب وضعیت نه مطلوب وضعیت ته ورسیږو.
خاغلی بلخی ټینګار وکړ چې له پوهنیز نظام سره باید هیڅکله هم سیاسي چلند ونه شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په دغو اصلاحاتو کې د پوهنې اداري تشکیلات، تعلیمي نصاب، د مسلکي کادرونو روزل او ګمارل او د چارو تخنیکي کول شامل دي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره د پوهنې په نظام کې دغه اصلاحات ښایي وخت ونیسي، خو نتیجه به یې ګټوره او تلپاتې وي. د دغه وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې دغه اصلاحات د یاد وزارت د لس کلن ستراتیژیک پلان یوه برخه ده چې کار پرې روان دی. په یاد سمپوزیم کې د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو رئیس نادر نادری چې اداره یې د دغه وزارت د استخدام په چارو کې په مستقیمه توګه ښکیل ده وویل د پوهنې د نظام د اصلاحاتو لپاره اړینه ده چې پر اداري تشکیلاتو یې بیا کتنه وشي.
مرکز و ولایت از لحاظ اداری در بعضی موارد پوندیدگی تشکیلاتی دارند. مرکز و ولایتون لیداری پلاو پا زین برخو که تشکیلاتی پرسوب لری. پا تشکیلاتو که پسولو که او وشت اداری برخه ده. دی برخه تا باید بیکت نوشی. پا دی دلیل زین اداری امکان لری لمن زلاده شی.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال که د پوهنې په نظام که د هر اړخیزو اصلاحاتو راوستلو خبری کوي چې د دغه وزارت د معلوماتو له مخې همدا اوس د هیواد کابو 50% ښوونځي ودانۍ نه لري. ښوونځي د مسلکي ښوونکو له کموالي سره مخ دي او شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې د جلاله خیریه بنسټ شپېتو یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو ته د سواد د زده کړې زمینه برابره کړې ده. د هغه ماشومان دي چې د کور سرپرستی ورپغاړه ده. دوی شاقه کارونه هم کوي، خو اوس چې کورس ورته جوړ شوی دی په ډیر شوق سبق وایي. د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري د دې ښوونځي له ماشومانو او استادانو سره خبرې کړې دي.
دا د هغو لزګونو بې سرپرسته او په شاخه کارونو د بوختو ماشومانو غږونه دي چې څوک اوس د سواد زده کړې کورس کې په دې هیله الف ب زده کوي چې د علم په ګاڼه سنبال او د ښې راتلونکي خاوندان شي. دغه کورس د کونړ پخواني والی او د قومونو قبایلو چارو وزارت معین شجاع الملک جلاله په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. ماشومان وایي کورونو کې نور څوک د ګټې وټې نشته، نو ځکه یې تنکۍ ملاګانې تړلي او کار تراوتی چې خونځې ورنه پاتې دي. محمد او سمیع الله ازادي رادیو ته وویل
زه یم غریب پلان موسم کې کا اسار نټاله چلو مبه ماسپخین د درې بجې د سبق راځو په ماخام کې روپین کلی کوته ساده ماده یې سیسه کول.
جلال الدین په دې کورس کې استاد دی. دی وایي اوس مهال شپېتو ماشومان ته د لیک لوست سبق ورزده کوي.
څوک اطمینان دي، څوک ډیر غریبانان دي، بے وزله دي، څوک د مصریانو سره کار کوي، څوک په ټولو کې شاګردان دي. نو هغه ماشومان مونږ دلته راوستي دي او بالکل ابتدایي زده کړې مورته شروع کړې دي. دا لیک لوست اسانه زده کړې په نوم باندې کتاب دی.
هغه وایي کوخه خدا دی چې دغه کورس په خونځي بدل شي او له دې زیاتو اړو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شي. کونړ کې په داسې حال کې د یو شخص لخوا یتیمو او غریبو ماشومانو ته د سواد زده کړې کورس جوړیږي چې په یاد ولایت کې د یتیمانو دپاره څلور روزنتونونه هم موجود دي چې د زرو په شاوخوا کې ماشومان پکې په زده کړو بوخت دي. په کونړ کې د ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطا الله نوري ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې زر تنه یتیمان ثبت او راجستر کړي او هغوی ته یې په څلورو روزنتونونو کې د زده کړې خوراک او څښاک زمینه برابره کړې. د نوري په خبره چې په زرګونو نور یتیم ماشومان دوی سره له ثبت پاتې دي چې هغوی د سختو ستونزو سره مخ دي.
په کونړ کې موږ سره ثبت او رجستر چې دي تقریبا زر تنه یتیمان ماشومان دي، 15000 تنه جونې او هلکان یتیمان ورسیږي. دنیا شپ دا په ولسوالۍ او په کلو باندو کې پاتې دي ثبت او رجستر د کومک نه. چا کار مونږ سروې چې کړي وه پروس کال 252 نفرو دا کال یې بیا شروع کړی ده، تر اوسه لا تکمیل شوی نه ده. صرف اسد آباد ښار کې
ښاغلی عطا الله نوري مرکزی حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې دوی سره د بې سرپرسته او یتیمو ماشومانو په پالنه او روزنه او د دوی د زده کړو په برخه کې همکاري وکړي. په افغانستان کې د څو لسیزو جنگونو لامل په لکونو ماشومان یتیمان شوي چې نن سبا د کور سرپرستی هم ورپغاړه ده. دا جنگونه او وژنې اوس هم دوام لري چې هر ورځ پکې د لزګونو کورنیو د ګټې وټې کسان وژل کیږي او کورنۍ بې سرپرسته پاتې کیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته، د انتخاباتو مسلې ته. د انتخاباتي شکایتونو ولایتي کمیسیونونو ته اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلو معلوماتو د شریکولو امکان برابر کړی او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې اوس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوزر یا کاروونکي ته یې لاره پیدا کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی له غوښتنې وروسته تیره شپه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اجازه ورکړه چې د دوی ولایتي همکاران په ولایتونو کې د کمیسیون دننه معلومات ترلاسه کړي. اجمل تورمان او د موضوع تفصیل.
د ټاکنیزو شکایتونو لخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته له زلونو وړاندیز او غوښتنې وروسته بلاخره د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیره شپه اجازه ورکړه چې د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونه د اړوند ولایتونو یو زر ته لاره پیدا کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ځینو شکایتونو د څیړلو لپاره اړتیا وه چې د دوی ولایتي همکاران په هر ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو زر ته لاسرسی ولري. د دې یو زر په ترلاسه کولو سره هر ولایت کولی شي چې د خپل ولایت اړوند د ټاکنو کمیسیون ټولو برېښنایي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي، چې په دې کې د رای ورکونکو شمیر، بایومیتریک او نه بایومیتریک رای، د درملوک شرکت راپور او نور موارد شامل دي. د دې کمیشن کمشنر سید قطب الدین رویدار د دوشنبه په ورځ هم دا ډول په ولایتونو کې د شکایتونو څیړنې ته اشاره وویل. په 5 ولایتونو کې د دوی کار مخ په بشپړېدو دی.
5 ولایت امروز
پنځو ولایتونو کې نن پریکړه کې یو ټول کارونه پای ته رسیدلی. دا ولایتونه جوزجان، پنشیر، بامیان، بادغیس او پروان دي او دا بهیر به روان وي.
خغلی رویدار که څه هم په دې 5 ولایتونو کې د پریکړو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي هغوی چې د دې پریکړو په اړه نیوکه لري کولای شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. پر ټاکنو د څار بنسټونه بیا وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا ولایتي یوزرونو ته لاسرسی به د شکایتونو د څیړلو برخه کې ډیره مرسته وکړي. د افغانستان د آزادو او عدالانه ټاکنو بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید وایي په دې کار سره ولایتي کمیشنونه کولای شي شکایتونو ته په کتو سیستم هم وڅېړي.
دوی مرسته کوي چې دقیقو معلوماتو ته لاسرسی ولري او دغه پر محاسبې باندې دوی شکایت ته رسیدګي وکړي او تخصصي چلند وکړي. قضایا سره کوم هغه عیبونه د معلوماتو د نه لاسرسی په برخه کې موجود وو، په دې توګه هغه رفع کیږي او دوی کولی شي د معلوماتو د لاسرسی په ظرفیت سره عام سیستم وسیړي، عام هغه شکایتونو سره کوم نور مستندات موجود وي هغه هم وسیړي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اوس مهال د هغو 15% شکایتونو په څېړلو بوخت دی چې د کمیسیون له قوله مستند دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د شکایتونو څېړنه به د رایو په برخلیک اغیز ولري، خو دا نه روښانه وي چې دا اغیز به تر کومې کچې وي.
سمک غاغله ازادي رادیو اوري. د میدان وردګو ولایتي شورا وایي چې د کابل کندهار لوی لار د واوري د زیات اورښت له کبله شپه او ورځ بندوي. دوی وایي د لار اوس هم تړلې ده. د دې ولایت چارواکي د لارې د تړل کېدو خبر تاییدوي، خو وایي د غلار د کابل او بامیان په اړوندو مربوطاتو کې بند شوې ده. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې لتیرو څو ورځو او شپو رئیسی واور او بارانونه ووري. د واورې د زیات ورښت له کبله د افغانستان د یو شمیر ولایتونو او پلازمینې کابل ترمنځ لارې د ترافیکو پر مخ په ساتونو تړلې وي، چې له جملې یوه هم د کابل کندهار لویه لاره ده. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي دغه ولایت په مربوطاتو کې د واورې د زیات ورښت له کبله د کابل کندهار لویه لاره هر ورځ او شپه په ساتونو د ترافیکو پر مخ تړلې وي. د دې شورا یو غړی شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل دغه سړک پر سر د دولت په میلیونونو افغانۍ مصرفوي او شرکتونو ته په قرارداد ورکوي، څو یا د لارې د واورې له کبله د ترافیکو پر مخ ونه تړل سي. خو دی وايي هغه شرکتونه چې د یادې لارې قراردادونه ورکول سوي دي دا توانایي نه لري چې یادې لارې له واورې څخه پاک کړي او لارې د ترافیکو پر مخ خلاص کړي. دی وايي دغه لارې اوس هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده.
دغه لاره خو دغه تیرې ورځې څو ورځو راهیسې بنده ده. بله میدان ښار ده، خپله میدان ښار د 1 کیلومتر میدان ښار مابین دمدار کې بنده ده. ولایت مقام سره تنګ کې
کسان په دې لاره باندې لوی ټیلر موټر دي، نو دغه ټیلر موټر هم سره چې مازی لږ واوره وسي بیا سره د تاګ امکاناتې کمې دوم لاره بنده کړې ده. موټروانان هم بې نظمي کوي، خو په ټوله کې سره چې د ورځ لامل دا لاره بنده ده. خو ولې دل د بودیجه مصرفي کې دولت په دې برخه کې سره پیسې مصرفي او دا پیسې باید په سمه لاره د مصرف شي.
د ولایتي شورا دغه مسولین وایي د یادې لارې پر سر تلونکي مسافر او موټر چلوونکي اوس له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کابل کندهار لوی لاره د افغانستان د لومړي نمبر لوی لارو څخه ده چې زیات شمیر ولایتونو سره نښلوي او د زیات شمیر ولایتونو موټر تګ راتګ پرې کوي. د دغه ولایت مقام مسولین هم د یادې لارې تړل کېدل تاییدوي، خو وایي چې یادې لارې د کابل او بامیان په مربوطاتو کې تړل شوی نه د میدان وردګو. دغه ولایت مقام ویان محیب الله شریف زی بیا د ولایتي شورا د مسولینو هغه خبرې رد کړي چې ګڼې یادې لارې دي د میدان ښار په مربوطاتو کې تړلې وي.
خو د اجګک لاره د بامیان او کابل لاره د اجګک په هغه کې بنده شوې ده په کوتل کې، هغه چې د بامیان مربوطه د موږ مربوط نه ده. د موږ په خوا کې د میدان وردګ ولایت پاړون سیمو کې هغه لاره هم پاکې دي. کومه لاره چې بندېږي هغه د موږ د ساحې نه هغه خوا د ارغندې د پغمان مربوط کېږي چې وقت ولسونه ورسره لاس او ګریوان دي او وخت نه وخت هغلته ډېره لاره بندېږي. او په دغه برخه کې مخکې هم زموږ د ټولګټو رسد کارکوونکو هغه لاره د خپل مسؤلیت نه هغه خوا لاره هم جوړه کړې وه. ځینې
د ولایتي شورا دغه مسولین زیاتوي چې په دغه ولایت کې اوس هم واوره په ډیر شدت سره اوري، او که دغه ډول دولت ورته لاس تر زنه کښېني نو یا د لاره به تر ډیره وخته د ترافیکو پر مخ وتړل سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په داسې حال کې چې سلګونه زره ویر کوونکو نن په تهران کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ، د هغه د وژل کېدو پر سر د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکیچ په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې که ایران د سلیمانی د وژلو د غچ اخیستو لپاره د امریکا پر اهدافو حمله وکړي نو لرغوني ځایونه به یې ورته په نښه کړي.
په تهران کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې چې د تهران له پوهنتونه پیل او د ازادي تر میدانه پورې 3 کیلومتره ولېږدول شو په سلګونو زره ویر کوونکو ګډون کړی و. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای چې قاسمی ته د درناوي او دعا مراسم مخته وړل د هغه پر تابوت اوښکې توی کړې. د ایران د دولتي تلویزیون چې د قاسمی د جنازې د مراسمو جریان په ژوندۍ بڼه خپراوه په تصویرونو کې لیدل کېږي چې د تهران لوی واټونه د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دي. د سلیمانی جنازه د ایران له څو ښارونو تهران ته رسېدلې او سبا سیشن بی به د هغه په پلرني ټاټوبې کرمان کې خاورو ته وسپارل شي. سلیمانی د ولسمشر ډونالډ ترامپ په امر د تېرې جمعې په ورځ د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. په داسې حال کې چې د سلیمانی د وژل کېدو پر سر تهران او واشنگټن یو بل ته سخت ګواښونه کوي، د نړۍ مشران له دواړو خواوو غواړي چې له زغمه کار واخلي. تهران د سلیمانی له وژلو سمدستي وروسته ژمنه وکړه چې د هغې غچ به واخلي. ترامپ خبرداری ورکړی چې که تهران د امریکا پر ګټو نور حملې وکړي، د ایران د لرغونو ځایونو په ګډون به د هېواد مهم ځایونو د حملې لپاره په نښه کړي. ولسمشر ترامپ د ایراني مشرانو غچ اخیستونکو ګواښونو ته په اشاره مخکینۍ خبرداری بیا تکرار کړ او ژمنه یې وکړه چې د ایران هرې حملې ته به سخت ځواب ورکړي. ترامپ دی اړه چې د ایران په لرغونو ځایونو حمله وشي، هغه به د نړیوال قانون له مخې جنګي جنایت وګڼل شي. د خپلې ادارې دننه اندېښنې له پامه وغورځولې او ویې ویل چې دی به دا کار وکړي که ایران حمله وکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل که تهران د سلیمانی د وژلو لپاره غچ واخلي، نور ایراني مشران به هم په نښه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه راز پر عراق هم د سختو بندیزونو د لګولو لپاره خبرداری وروسته له هغې ورکړل چې د دې هېواد پارلمان پرون د یوه پرېکړه لیک په صادرولو سره له عراقه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. دغه پریکړه لیک د عراق له حکومت غواړي چې دې ته په پام سره چې په دې هېواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه بریالی شوې او نور عملیات پای ته رسېدلي، له نړیوالو ځواکونو د مرستې غوښتنه دې بیرته واخلي. د دغه پریکړه لیک له مخې د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي حکومت باید په عراق کې د ټولو بهرنیو پوځیانو حضور پای ته ورسوي او هم دغه ځواکونه له دې منع کړي چې د دې هېواد له خاورې، هوایي قلمرو او اوبو څخه په هر دلیل چې وي نور کار واخلي. د سپینې ماڼۍ د خبري برخې د راپورونو له مخې ترامپ وویل چې د ایران د قدس ځواک د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د وژلو په خاطر که بغداد له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه، موږ به تر هغو نه وځو چې د پوځي لویې اډې لپاره چې په دې هېواد کې مو جوړه کړې موږ ته پیسې رانه کړي. ترامپ چې په ایر فورس ون الوتکه کې سپرو خبرې لاندې څرګندونې کولې، دغه راز وویل پر دې اډې موږ ډېرې پیسې لګولي. دا په عراق کې زموږ یوه ډېره مهمه اډه ده. د دې اډې پر جوړولو موږ میلیارډونه ډالر لګولي دي. د امریکا متحده ایالات په عراق کې شاوخوا 5000 پوځي پرسونل لري چې ډیری یې پوځي سلاحکاران دي. د تهران او واشنگټن ترمنځ د کړکیچ زیاتوالي په تېره بیا وروسته له هغې چې تهران پرون اعلان وکړ چې نور د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال په اټومي تړون کې له ټولو کړو ژمنو په شا کېږي، د نړیوالو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. د دې تړون درې اروپایي هیوادونو فرانسې، برېټانیا او جرمني او د غراس چین او روسیې چې ټول د دې تړون د واشنگتن تر وتلو وروسته هغه ته وفادار پاتې شوي، له تهران غوښتي چې دغه تړون درناوی وکړي.
د ایران او امریکا په اړیکو کې د کړکیچ وروستي جزئیات مو د نوریاس نوری په راپور کې واورېدل. شیبه وروسته به لومړی د امنیت او سلام چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورې، خو له هغه مخکې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د غزنی چارواکي وایي د نن سهار د واورې ورېدو له کبله د دوو ولسوالیو په اوږدو کې د کابل کندهار لویه لاره د ترافیک پر مخ تړلې ده. د غزنی د والي ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د مقر او ګیلان ولسوالیو په شپږو نقطو کې د واورې زخمات تر یو متر لوړ شوی دی او د دې سبب سوی چې دغه لاره وتړل سي. نوموړی هیله ښیي چې د نن ورځې تر پایه به دغه لارې خلاصې، دغه سیمه پاکه او لاره به خلاصه سي. د افغانستان د سینما مشهور لوبغاړی قادر فرخ وفات شو. قادر فرخ چې د تمثيل په ډګر کې د اوسادي رسمي لقب درلود، تیر شپه د زړه د ناروغۍ له کبله ومړ. نوموړي په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثيلي ټوټو کې رول لوبولی و. د کاسا زر پروژې ساختماني چارې به ډېر ژر پیل شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویان سیر نیکزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه کې د تجهیزاتو انتقالول او د برېښنا د ستنو نشلول شامل دي. د کاسا زر پروژې ساختماني چارې به نږدې درې کاله وخت ونیسي او څلور هیوادونو ته د برېښنا د مزو تر غځولو وروسته به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن په تهران کې د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سليماني د جنازې لمونځ ادا کړ. د ایران دولتي تلویزیون وښود چې لسګونه زره کسان په پلازمینه تهران کې د سليماني جنازې ته راټول شوي وو. نوموړی د جنوري په دریمه په عراق کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شو. د قاسم سليماني مړی به د جنوري پر اوومه، یعنی سبا، د هغه په زیږنځای کرمان کې خاورو ته وسپارل شي.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د اونیزو پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې ستاسو له پیغامونو
بل ولایت خاک افغان د سره غږیږم. دغه د غزنی د کندهار لوی لال مکوره یو خواته موږ دغه پوسټیش کې ډیر پازاد یو د لوی مشران هم دي، یو خو پیسې غواړي او بل پیسې دې خواته مشرانانو ته ډیر پوچو رد وایي او ډیر یې وایي د روپیو پسیر او ډیر سړی زورایي. وسلام.
مګر غزنی په ولایت کې خو کندهار باندې سوي دي، دا چې بند نه دي سي او مخ بند دي، خدای دې بند دي چې سورافانو ته خلکو ته چل جوړ کړی یو هرته یو په دوه کړی دي. نو اوس وعده ته چې ورشه شپږ لکه ولکه کندهار در کوي دا ول نه بندوي. خلک ولې تاوان کوي؟ خلک یو روپۍ پیدا کوله نسخې د ګاز کلو په یو سلو شل کالداري، اوس په یو نیم سر کالداري، شیرني په اویا کالداري، اوس سل کالداري.
د کندهار بیا کمیون ولسوالۍ د کلنکې چې د سیمې اړیکې رسنیو سره نیولی ده. زموږ په ټوله سیمه د شتې سیمه کې نمسکار په واکسین شته. پلان حکومت باید دا واکسین په پاملرنه وکړي. ډېر خلک د واکسین دغه څه پاته دي، د برخه پاته دي او زیات ماشومان د برخه پاته دي. د دې امکان شته چې نشي څوک په مخه ونیسي. زما پیغام د لوړو چارواکو پورې ورسوي. مننه کوم.
د لوګر ولایت د ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د ولپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ولسوالۍ سره د غنم مرسته سره یو خپل ته راغلي نه ده او نه چاته ورته سوي دي. او بل دغه د شمسیان مرسته و دي مونږ چې ټول خلکو کاپیانې د تذکرو ورکړي او تر اوسه پورې مونږ ته شمسیان نه دي رسیدلي. والسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کلمو د ماشومانو غاخونه خوګیدلی؟
غاخو درد مې ډیر زیات و. کله به چنج پیدا کده تور تور بشو ډیر درد به کوم. داس به مم نشول چې غاخونه مې درد کوي، بس نو درد به مزغمل.
والدی او شمیر ماشومان و غاخونه ار وقت درد کوي.
ما تخپل شیرنی نه دیر شیرنی خوړل دغه خواګه شای دیر په غاخو باندې زویدل نو دغه شای سړي غاخ دی په درد او ما ته هم چنان دیر
دی. هلاري چاري کومې دي؟
حفظ صحه،
کلک شیان دی پا غاخونو نماتوی؟ بعضی غذاگانی دی، ویتامینون دی، منرالون دی، چه دا طول کلسیم لری؟
نن هم دا موضوع چیرو پا پیل که دیغو کسانو خبری او رو چه دا غاخونو دی درد پاکل غگیگی. بیال دکتر سره هم مرکل رو، لازدی رادیو سر وسی. قدر من اردون کو، د غاخونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس سره مخ کیږي. که چیرې د غاخونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونشي، نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاخونو درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درده خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړې. هغوی په ماشومتوب کې د غاښونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد مزمل لی د کابل ولایت اوسیدونکی یم. شیرني ډېر خوړل په کمکیتوب کې او رقب شوق دی. غاښونه توری چینجه وایي، تاوانونه یې ډېر دي او د غاښ درد ډېر پیدا کیږي. ما ته خپل له شیرني نه ډېر شیرني خوړل دغه خواږه شی ډېر په غاښو باندې زوبېدل، نو دغه شی سړي غاښ ډېرو په درد دی او ما ته همچنان ډېر د غاښ ته داسې یو درد دی چې په ماشومتوب او په غټتوب کې راځي انسان ته. نو زه ستم اوس هم چې لږ شیرني خورم هغه د ماشومتوب درد اوس هم د ما راسي. نو ماشومان خو بیانولی نهسي، مونږ خو اوس غټان سي بیانولی سي خپل درد.
نوم عمران دی، د غزنی ولایت څخه یم. زما چې له د کوچنیتوبه په یاد راځي تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلا مې 40 کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده، ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي. سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم، نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی. هر وارې تاسو غواړئ چې غاښ مو سالمه وي، نو حتما که جوړ وي دردونه باید شپږ شپږ میاشتې بعد تاسو خپل هغه ډینټیسټ چې دی کوم غاښو ډاکټر مو دغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق د پکتیکا ولایت اوسیدونکی، اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. موږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول، نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډېر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې درې ورځې کې برسول، اوس یې مخصوصا اوس سهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډېر درد کول، کله به چینجې پیدا کړه تور تور به شو ډېر درد به یې کوو. نو داسې به مو هم نه شو ویلی چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مو زغمل.
که چیرې مور پلار خپلو ماشومانو ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته متوجه کړي، نو تر ډېره حده به د هغوی د ماشومانو غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 50 ماشومانو پلار دی وایي دا چې خپله د غاښونو درد ډېر تیر کړی دی، نو اوس د خپلو کوچنیانو د غاښونو پاکوالي ته ډېر پام کوي. هغوی تشویقوي چې خپله خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاخو ته یو د پدرش دی بیا په چوغه دی کې دو ټایم باید چې برسې کې وا خپل غاخ درد ودلته هبل ورځ مال وو باسه مداله کوم د درد د لاسنه چې ډاکټر ته مخه ډاکټر وچ غاخ د روغ دی غاخ مو باسه دا به تر ډاکم. نو غاخونه خدای د درد چاته نه خي. خپل بچو ته وینا کړه چې دو ورځ دو ټایم درې ټایم برس کا برس ماخلا ز په خپل مسواک نه ډیر کار اخنو مسواکم خفه ده من شه ده. زما چې خپل د غاخ درد په ما تیر شوی ده، نو اولادو ته وایم چې هم داسې برسوی غاخ داسې مه پرېږده بېدونه برس. ماشومان واړه واړه دي، خو ما ورته وصیت کړی چې غاخونه بس بې برسه مه پرېږده.
د غاښونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي، لکه پیاز، اوګه، لونګ او داسې نور شیان په غاښ کیږدي چې درد یې آرام شي. خو ډاکتران وایي چې دا ډول درملنې د غاښونو دایمي علاج نشي کیدلی، صرف د څو شیبو لپاره یې خوږ کموي. دا چې د غاښونو څه ډول ساتنه وشي، موږ د غاښو له متخصص ډاکتر محمد رشاد آرام سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
که داره تو ایتی معمولا ماشومان دیر پا غاخ درد کیگی علت چی که دلیسی؟
معمولا چه ماشومان در غاخونو پا درد بنده اغوشتا کیگی ده اصلی علت ناپاکول در خلی دی، یعنی اورل هایجین یا در خلی پاکول ده باید خپل در مندول طریق نه پا اساس ده چه پرکتیکلی مور کارو کوی دیتا دیتا ازده کری دا سر ډیر کومک کنه ده. خصوصا دغه د غاښونو مرض لکه چې په نوم د کاریس یا دیږي، دغه په اساس د یو دیمینرالایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خولې منځته راځي. چې دغه دیمینرالایزیشن هغه وخت کې منځته راځي چې کله ماشوم غذا خوري، پی ایچ د خولې تغییر خوری، یعنی پی ایچ اسیدیتی کی محیط دخلی اسیدیتی تزی او یو تغییر په خوله کې راځي چې هغه خپله سبب د کریس کیږي. کریس هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج د سخت دندانې کیږي، یعنی سبب د تخریب د مینا د دندان کیږي.
که در تو وایی چه اغلط داشتی کار کوی یا پر روختون که یا هم پر ماینه خانه که اره او راست پر کمش میر ماشمان را وصل که گیتی دوی دیگاه خونو پر درد دخته دی.
فعلا افغانستان چه یا مملکت مخ پر انکشاف ده در کریس پر ماشمانو که چه پر نوم ده کارمپند کریس یا دیگی، یعنی کریس سرول سر یا دیگی، در دیر رشد کرده پر سلگونو ماشمان، یعنی تعداد ماشمانو دیر زیاد ده چه در کریس دوی که رشد کرده او دی اصلا علت امغ دخلی هایجن نمراتول دی.
پا غاخونو باندی دی او شی ماتول لکه خسته کل که چار مغز دا چوم را تاثیر لری چی دی ماشون غاخو جو بل کری؟
هر سخت اشیا چه پا غاخو باندی ماتیگی دا سبب دا تراوما مینا تاور کول کیگی، یعنی که اغا فعلا موقتی که مشکل غاخت امغ دقیقه یا امغ لحظه ایجادی که نه، نو پس تا ده اثرات سبب ده تخریب ده مینا کیگی. باید یا نقطه بلم یادواری و کامو چه ده دخلی پا جوف دهن که یا دخلی پا کویتی که دو رقم میکروبون وجود لری چه انایروب او ایروب دی، یعنی انایروبیک و ایروبیک. دغه میکروبونه په نوم د سټریپټوکوکس میوټانس، والونیلا، کاپنوسایتوفاج او همدغسې نور نوع باکتریاګانې دي چې دغه هم سبب د تخریب د انامل کیږي، یعنی په پروسه د کاریس کې ډېر زیات کومک کوي.
ځینې ماشومان مخکې لدې چې د هغوی هغه شیري غاښونه چې ورته وایي چې خپله تویي سي، نو د دې لپاره چې دا درد کوي دا ډاکټر ته ورځي او هغه ورته باسي. بیا په راتلونکي کې هغه غاښ چې ډاکټر ویستلی او هغه چې خپله لوېدلی څومره فرق یې پکې؟
شیري غاښونه چې دي په مجموعه کې د ماشومانو شل دانې دي چې دغه غاښونو کې شپږ میاشتني په سن کې دغه غاښونه خروج کوي، او په پنځه اله شپږ کلنۍ کې دغه غاښونه چې په نوم د پرایمري ټیټ یادیږي یا دندانای مالوچ نه ورته وایي، یعنې دندانای شیري، دغه غاښونه غورځیږي او پرمننت ټیټ یا د دایمي غاښونه منځته راځي، شنه کیږي. اکثرا د دغو غاښونو ساتل که مثلا مونږ دغه ماشوم چې دغه خپل د هغه غاښونه چې دي د شیري غاښونه چې دي دغه که دی ښه ونه ساتي، همدغه پروسه دغه دایمي غاښونو ته هم صدمه واردوي، ولې چې هغوی باید عادتا هبیچولی دغه خپله خوله پاک وساتي.
ځینې ماشومانو ته چې ګورو غاښونه یې توري کنډو کپر سوي، آیا د دې علت یوازې همدغه ناپاک ساتلي دي، شیان پرې ماتول دي، او که مورزتي هم ځینې ماشومان شته چې غاښ مشکل ولري؟
بله، دا خبره هم موجود ده. غیر دغه نه چې اورل هایجین غاښونو په کریس کې ډېر زیات رول لري، او تر اوسه پورې دغه کریس چې موږ ورته وایو چې هغه پاتالوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج سخت د غاښونو کیږي، دغه تر اوسه پورې نامعلوم لومره کې دای شي د کې ارسی جنټیک علت هم موجوده. مثلا مقاومت ټیټوي یا کلسیم د عضویت کم وي یا فلوراید کم وي، د دې کې هم کې دای شي چې بعض امراض د غاښونو مهستري شي یا کاریس ایجاد شي. خو فعلا پرایورټي اولویت دې ته ورکړي چې غیر د دې امراضونه، غیر د جنټیکی مسلې نه علاوه کولای شي چې مونږ باید خپل خوله هم ډیر پاک وساتي، یعنی مراعات کړي.
کورنۍ یو ته څه کول پکار دي؟ څه رقم د ماشومانو نظافت ته پام وکړي چې هغه دوی غاښونه خپل برس کې په وخت سره تر څو دغه مشکلات رامنځته نه سي؟
زما من حیث د یو ډاکټر د استوماتولوژي دغسې نظر زه لرم چې غاښونه باید حد اقل د ورځې دوه مرتبې ومینځل شي. نو دلته زه داسې وایم چې باید دوی خپل ماشومانو ته کوشش وکړي چې د غاښونو مینځل په شکل د عادت یا هابیچولي وګرځوي. په اخر کې زه داسې ویلی شم چې اول کې حفظ صحه، یعنی اورل هایجن مراعت شي، غاښونه خپل په وخت سره ومینځي. دویم، سخت شیان، کلک شیان د په غاښونو نه ماتوي چې سبب د تخریب د انامل، یعنی هماغه انساج سخت دندانی کیږي. دریم، بعضې غذاګانې دي، ویټامینونه دي، منرالونه دي چې دوی باید استفاده وکړي، لکه شودې، مستې، چاکا، کورت چې دا ټول کلسیم لري، دوی باید دغه سپین د هګۍ استفاده وکړي چې سبب د کلکېدلو د انامل د غاښونو ګرځي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ.
مهرباني.
قدر من دوستانو دا و د ماشومان د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چیست الله ممال او ملګری
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
ستړي مشي درنو دوستانو د لوبو له میدان ای بلې اونیز خبرونه ته مو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د تیر په څیر اتنن ورځې د ورزشي خبرونو ترڅنګ او ریچې د فری فایر افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی اول له افغان حکومت اګیله مند دی
ټول د خبرونو شی وام دا چې دومره ستر لوبه ما وګټل او چاونه سوال
کاغلی فیضی تر دې دمه د افغانستان لپاره په شلو تر سره کړیو سیالیو کې نو لس ګټلې خوایې هیڅ نه دی ستایلی دغه شنبه د آزادو مبارزو بل افغان لوبغاړی شبیر احمد محمدی د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه تاسو ته معلومات درکړي
هیران مسابقه کما یو مسابقه او بل یو مسابقه مو غتل هغه مسابقه کې بیا ما
زلی مهدیم او د خبرونه اکرام الله اکرام جوړ کړی دا د خبرونه په پایر کې ناجا صاحبای د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي مصطفی زازای د کمبودیا د فوټبال په غوړ لیکسیالیو کې د لوبیدو په هدف واسيخه لوبډلې سره یوځای شو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی ازادي رادیو ته ویل چې دای به د کمبودیا د غوړ لیکسیالیو کې ولوبېږي خغلی زازای تیر کال هم له دغه لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی و چې د خی لوبي کول له عملی سک کال بیا په یاد لوبو کې د لوبیدو چانس ترلاسه کړ د کرکټ افغانی ول اصل لوبغاړی حمید الله قادری د انګلستان د نسکلنو کم عمر ځوانانو په ملي لوبډله کې لوبيږي دای با د نسکلنو کم عمر ځوانانو په نړیوال جام سیالیو کې د انګلستان استازیتوب وکړي انګلستان د نسکلنو کم عمر ځوانانو د نړیوال جام د سیالیو په بی ګروپ کې وسترنډیز استرالیا او نایجیریا سره لوبيږي حمید الله قادری شل کال عمر لري او اصلا د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکی دی چې نږدې لس کاله باندې لخپلې کورنۍ سره یو ځای انګلستان ته کډوال شو قادری په خلاص آف بریک سلو توپ اچونه کوي چې د دې وړاندې د انګلستان په کورنۍ او سیالیو کې خزلې دلای او د هسپانیا د فوټبال د لالیگا سیالیو د تیر شپې لوبه مسامی پیدا ورسیده د تیر شپې په لوبه کې سالتیاګو او ساسونا لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالیو ډګر ته ښکته شوې خو دواړه لوبډلې یوازې د یو یو ګول په وهلو وتوانېدې چې په دې سره دغه لوبه پای ته ورسیده د دغو سیالیو راتلونکي اونۍ په لوبه کې بیا ساسونا د ریال مادرید سره مخ ده
د فری فایر افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی وایي تر دې دمه یې د افغانستان لپاره په شلو تر سره کړیو سیالیو کې نولس ګټلې خو حکومتي ورزشي ادارو ورته پاملرنه نه ده کړې دی وایي روسي سیالۍ یې څو ورځې وړاندې په بیلاروس کې درلوده له پیاوړي سیال سره مخ و خو د مینهوالو د دعاګانو او د سختو تمرینونو په پایله کې یې ورته ماته ورکړه نوموړي څو ورځې وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل حق لري چې د حکومت له لورې وستایل شي لکه غلی فیضی سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړي او په سای کې ترې دی ورسته سیالي په اړه پوښتنه کړي ده
زما تقریبا 12 کال کې چې د ایم ایم ای فری فایر ورزش یالو به کوم چې تر ننه مې د افغانستان په استازي توپ په شل نړیوال لوبو کې ګډون کړی ده چې 19 لوبو مې ګټلې دي او صرف یو لوبو مې بایللې ده زما دا ورسته دوه سیالي د بلاروس په هیواد کې وي چې د دوه پیاوړو ورزشکارانو سره چې هغه د بلاروس چمپیونانو قهرمانانو چې هغونه بره فایټران نور په بلاروس کې نشته چې درې میاشتې مخکې زما د یو قهرمان سره د بلاروس لوبه په کمربند باندې مرکزي لوبه مې ترسره کړه چې هغه ما وکولی شو په دوام راوند کې ناک آوټ کړم او دغه کمربند ما خپل افغانستان ته یعنی کمایي کړ نو لس دولس ورځې مخکې مې بله لوبه وه د یو بل پیاوړي سیال سره چې دا ډېر یو پیاوړی سیال و چې تقریبا 23 بور د بدون له باغ دلودل یعنی په سورشتو کې د قرمان او اتلو چې ما
د دام په بلاروس کې
دام په بلاروس کې دغه محمد ک او دغه کمربند چې 15 کال دغه کمربند دغه سره او د فایته کړو ما مات ک او دغه ستر ویار په خپل وطن او وطنوال تر اړ او زایل چې دا یادونه کوم چې په کوم سازمان کې چې زلو بیگم د نړۍ اتم غوره سازمان ده چې په نړۍ کې لزرګونو به سازمانونه زیاتې خو دا اتم ځای کې قرار لري چې زه ډېر زیات خوشحاله یم چې په داسې یو ستر سازمان
کې. فیض صاحب، تاسو یادونه وکړه چې دوهمه مسابقه چې تاسو د بیلاروسي سیال سره درلوده تقریبا 28 سیالۍ دې کړې وې او یوه یې هم نه وه بایللې او 15 کاله دې سره دغه کمربند تیر کړي و. بلاخره ترې تاسو راوړ دولس ورځې کېږي، کله مو چې دا مسابقه وګټله په افغانستان کې ساتې پړه یادونه ونه شوه؟ دلته اولمپیک په جریان کې نه و، حکومت په جریان کې نه و، څنګه؟
تقریبا 12 کال کې چې زه دا لوبه کوم، شل سیالۍ مې د افغانستان په استازیتوب ګټلې دي، نو تر نن زه چا نه یم ستایل. نو زه کوم تاسو به شاید یاستې ما په خپل فیسبوک پاڼه کې ګیله کړې و چې ما د خپل پلویانو لخوا هغه ډېر شیئر سو پوسټ سو هسې تر څو دا غږ مې مشرانو ته ورسیږي. نو زما خپل مشرانو لږ ګیله راغله په دې خاطر چې زه هم د افغانستان په استازیتوب زه لوبیږم او ویاړ کمای کوم. دا زما حق ته چې باید زه وستایل شم د مشرانو لخوا. ټول په جریان کې ول اولمپیک تربیت بدني ټول مشران، ځکه دا یو ملي لوبه وه د افغانستان په یعنی په کچا دینه لوړ سازمان دینه غوره لوبه تر اوسه چا نه دی کړی چې زه درته پر دا په ډاګه وایم ورور جانه چې د افغانستان په ایم ایم ای لوبغاړو کې داسې سیال تر اوسه چا نه دی مات کړی د افغانستان په دغومره تلان چې تاسو ګورئ. نو دا چې ما مات کنو دا زما حق چې باید مشرانو ستایل.
دغه فیسبوکي ګلی چې تاسو وکړي او په فیسبوک کې لږ تر لږه دغه تاسو چې سلی کړي دا ډیر زیات شیر شول، لدین وروسته بیا هم حکومت تاسو ته توجه نه کړه؟
زه ډیر خوشاله یم چې زما دا غږ مشرانو واورید او نن سبا دغه دوه درې ورځې چې دغه کمپاین یا دغه ګله زما د مشرانو تر غوږه ورسېده. زه 13 ورځ د جناب حمدالله محب صاحب لخوا دعوت شو مارک ته، اول ته زما د لاسته راوړنې وستایلې او زه ډېر ونازولم. 13 ورځ د مشرانو جرګې رئیس صاحب مسلم یار صاحب هم مشرانو جرګې د ملت کور ته وغوښتم، اول ته زه وستایلم. ماته یو د سرو زرو مډال هم راکړ، زما لاسته راوړنې وستایل. نن ورځ د افغانستان ملي بانک رئیس مشرتابه هم وستایلم او ما سره مرسته وکړه. ډیر زیات خوشحاله یم. دغسې هیله لرم چې نور مشران د دولت چارواکي ټول اتلان ته یعنی په یوه سترګه وګوري او موږ تشویق او حمایت کړي تر څو موږ وکولای شو په ستر مورال یا په یو غټ زړه بیا
راتلونکي مسابقه به راتلونکي سیالي به مو معلومه ده چې په کوم ځای کې چا سره به وي؟
بلې، زه په دې سازمان کې چې په بلاروس هیواد کې د یو کال لپاره قرارداد لرم او زه د ټول بلاروس په دې لس غوره فایټرانو کې زه افغان اول مقام لرم. نو دین وروسته به ماته چې کوم سازمان کې لوبه برابرېږي او په همدې وزن کې د کوم سیال سره، نو دوه سال ته رخصتي ده کرسمس د خارجانو، دغه رخصتي خلاص شي یو یا دوه هفتې وروسته به زما نوی سیال نوی سیالۍ معلومه شي چې چیرته ده او له چا سره ده. نو زه بیا دوستان سره دا په ډاګه کوم او خپل چمتووالی به پیل کوم چې تر څو بیا هم
په افغانستان کې یو ستونزه دا ده د ورزشکارانو په اړه باندې چې ویل کېږي چې دوی مثلا د بهرنیو مسابقو نه راځي، دلته بیا ډایلي هغه خپل تمرینات ته ډېره توجه نه کوي، پاملرنه ورته نه کوي. کله چې بیا بله مسابقه رانږدې کېږي بیا دوی ډېر کوشش کوي، هڅه کوي. تاسو اوس مهال سر له دې چې سیالي مو نه ده معلومه چې کوم سیال سره او چېرته به وي کله به وي، اوس په سب باندې اخته یاست؟ ډېر ښه،
یعنی زه تاسو دا باید ووایم چې زه له هغو اتلانو نه یم چې څوک یو سیالۍ وګټي او راشي دوه درې میاشتې کرا ویدي او بیا چې کومه سیالۍ بیا لاړ شي تمرینو ته، هماغه نتیجه هم نه ورکوي. ګور تاسو شاید هسې بایلي تاسو زما پاک له معلوماتو کې زه چې له سیالۍ راسم صرف یوه یا دوه ورځې چې میلمانه ډېر راځي د مبارکیو لپاره زه دوه ورځې به کور کې تېروم او درېیمه ورځ تاسو پوښتنه وکړئ زه بیرته کلب ته زما خپل تمرینات شروع کوم،
شاګردان هم لرم په کلب
کې، شاګردان هم لرم، تمرینات کوم. نو صرف دغه لس ورځې دولس ورځې کېږي چې زه له سیالۍ راغلی یم او تاسو پوښتنه وکړئ چې ما کور کې دوه ورځې تېرې کړې او زه لږ ډېر زوبل شوی یم او ما سترګې مې زوبله او دا مخ مې هغه الحمدلله اوس ښه شول. نو دا د ما لاس کې تاسو هغه ګورئ چې دا مې زخم شوی و، یعنی زما ډیره پیوړه سیالو چې دغه مامات کا صرف دوه ورځې زه رخصتی کوم چې کله بیرته وطن ته راشم نور په تمرینات
کلک کلک دی شخصي ژوند ته راشو. ستاسو په کورنۍ کې کوم بل غړی همداسې شته چې هغه هم ورزش کوي یا ورزش سره علاقه لري په ځانګړي ډول دغه د آزادو مبارزو سیالۍ؟
بل هو زما پلار هم ورزشکار و، هغه وزن برداری خپل دوران کې وزن برداری و چې د وزنونه جګول هغه ورزشکار پاتې شوی. زما دوه ورونه دي چې یوې د پالوانی تمرین کوي او یو هم د فوټبال تمرین کوي، ورزش کوي پکې بوخت دي. او زه خپله د ایم ایم ای
دا تاسو د نولس سوسیالي یادونه چې کوي چې دا مټولې ګټلې دي، یو سیالي مو بایللې ده، د بریا راز پسې ګوري. مثلا تاسو وړاندې یادونه وکړه چې له مسابقې راستنې کې دوه ورځې په کور کې نه تیروي، فکر کوي چې همدا د بریا راز دی کنه کوم بل څه؟
د هر ورزشکار د بریا راز په دې کې وینم، ښه ترینر، ښه تمرین، ښه تغذیه، پنځه وخت لمونځ، خدای ته ځان تسلیمول، او د مور او پلار د خلکو دعاګانې، دا د ورزشکار په بریالیتوب کې ډیره اساسي ونډه لري.
په دې نولس مسابقو کې چې تاسو ټولي ګټلې دي، تر ټولو خوږه شیبه او تر ټولو هغه سخته شیبه تاسو لپاره کومه وه؟
زما ټولې لوبې سترې او ټولې قوي سیالان مو مات کړې دي، خو زما دغه وروستۍ لوبه چې کومه لوبه تاسو دا په فیسبوک یا په یوټیوب کې وګورئ چې څومره قوي سیال دی چې دیارلس کیلو له مانه وزن هم پورته، یعنی له هر نگاهه چې کله دا ما مات کنو، دا تر ټولو د خوښۍ شیبه او د خوشحالۍ شیبه ده.
او تر ټولو د خفګان شیبه؟
او د ټول د خفګان شیبه هم دا و چې دومره ستره لوبه ما وګټله او چا ونه سوال.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی و چې زما همکار اکرام الله اکرام سره مرکه کوله.
ل آزادی رادیو نه د لوبو میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري.
اوس هم د فری فایټ بل افغان لوبغاړی شبیر احمد محمدی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه تاسو ته معلومات ترکوي.
د مانو شبیر احمد ده، د کابل ولایت نه. تقریبا ته کله کی چې زه فری فایټ لوب ته مخته کړم، او اول لوبه چې شروع کړی دی کې بوس نه شروع کو، بیا ورپسې راغلم سو وخت می فټنس شروع کو، هغه نه تکل کی چې فری فایټ لوبه شروع کړی ده. او دوه سفر خالي سفر می درلود چې یو په ایران کې او ترکیه کې. 2015 کال کې ترکیه ته لاړم، مالته دوه مسابقې مې کله چې عارف می حاضر نه سو د وسامي موبایل، او په زړه سره تل وطن ته خپل مدال می راوړم. نور دا تمرین د پاره چې موږ تمرین کوو، س خپل آمادګي مسابقو د پاره نه لرم، چې کله چې ما شاګردان وس خپل مربی یم، شاګردان د پاره تر راغلم اولمپیک ته شاګردان د پاره تمرین ورکوم. او شل ورځې بعد د موږ د سازمان ته جیفسینو میګه سازمان کې د موږ د شاګردان مسابقې دي. فضل الله شاګردان کلب خو دې دي سلیونی سره شاګردان دي، هر وخت کلم تمرین کوي، خو په غلکان کې بیا شل کسان 15 کسان هغه مسابقو د پاره تمرین کوي، نور کسان د صحت د پاره راځي. غلکان چې بیا مسابقې تمرین د پاره مسابقو د پاره کوي، هغه بیا باید زحمت ډیر وبو، هغه کسان صحت د پاره کلب تم کوي. موږ باید څوک چې مسابقه کوي مسابقو د پاره باید هغه لږ زحمت ډیر وباسي. موږ کله غرته خیجال تلار سو ته کور کې نږدې دي، بیا کله چې سورتي مند به د ترازو اولمپیک تمرین کوم. او هیران مسابقه کما یو مسابقه او بل یو مسابقه مو غتله، هغه مسابقه کې بیا ما نقره ځان سره مې راوست، یو عارف مې حاضر نه سو، یو مسابقه مو بل یو مسابقه مو غتله، په هغه مسابقه دویم سمه ایران مسابقه کې. بیا ترکیه کې آمدګي ډیر مې ورستا سره یو ځای مې تمرین کو، بیا لړ امغه کال ترکیه ته لاړم، بیا ترکیه کې دوه عارف مې مسابقه مو غتله، یو عارف مې حاضر نه سو، په فاینل کې په زړه سره زړه تر میردان سره راوست. اول هغه طالبان په وخت کې ما کې بوس کو، بیا کله چې زائد تغییر را کول لکه مشکلات راغله، بیا لرم فټنس می شروع کړو. 15 کال می فټنس وکړو، هغه نه بعد فټنس لوبه می هغه لکه مصرف هم ډیر، او د مصرف د لپاره نورم دغه مسابقه ډیر نه و، څومره چې زما د بایسي هغه بیا مسابقه ډیر نه و، د لپاره وس فټنس ور شو ډیر خسوي ده. بیا هغه نه تا کال می کې بیا لرم فری فایټ، کله چې ما کې بوس هغه نه بن شوقي ډیر رزمي توکه، هغه نه بعد بیا لرم فری فایټ. ورزش ټول داسې سخت نه دی، هر چا خپل شوق باندې، هر چا چې شوق ولري ورزش سخت شي نه دی، فقط تمرین غواړي. ته یو کال سم تمرین وکړه، هر رقم لوبه شي ته آماده کیږي. او فری فایټ اوس چې ډیر الکان پسې زی، دا داسې یو مهارت لري چې یو وخت یو کس دی مهارت د پهلوانی لري، بل دی سو پهلوانی، هغه ټول چې مکس کار وکړي په کچ رنگ تلار سي، هغه خپل احساس باندې پیږي زه کار کوم کار کولای سم. اوس په جهان کې داسې نه دی یو کس کې بوکساري هغه فری فایټ نشي کولای، څوک چې غواړي مکس ورزشونه علاقه ولري هغه به فری فایټ کوي.
ل آزادی رادیو نه د لوبو میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري.
سره زموږ د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. تر بل خبرونه مو په لاس پارم.